Adiós.
پنجشن بیده کپتلر ویشتمه ده مارچ چوار لسمه ده ازادی رادیو ده ننگوزی خپروانی لهم دی شبی پیل شوی او ده ماشام ترو بجوده خپروانی پا منزانی چپ دولش پجنوی پتول افغانستان که خپری شی ده انترنت ده لاری هم ازادی رادیو پا www.azadiradio.com که نیوله شی پروان خپروانی که جی دیش تقیقی دوام کهوی زحمت چی بر ساسو کور بایم السلام علیکم پو تخنیکی برخه که قادر جلالو فرسر مرستن دویده په دې خبري مجله کې تر ډیره د امریکا او افغانستان پر اړیکو مطالب لرو. ولسمشر کرزی یو ځل بیا واشنگتن ته خبرداری ورکړی که د بګرام زندان افغان دولت ته ونه سپاري دو اړخیزه اړیکو ته به زیان واړوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. حامد کرزی د بګرام د زندان په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. په کابل کې یوه مشکوکه تروریستي ډله چپل شوې او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر غوره شو. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا خبرداری ورکړی که د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لورې ځنډ وشي دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیش کړي. له ارګ څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د بګرام زندان دې له موافقې سره سم زر تر زره افغان حکومت ته وسپارل شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په وینا ولسمشر کرزی له دفتر څخه دا خبر پاڼه وروسته له هغه خبرې شي چې حامد کرزی او جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې ونه توانېدل هغه خنډونه هوار کړي چې تېره اونۍ یې د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. همدا آژانس تر غونډې وروسته د ناټو د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغنده خبرو اترو د دوام ژمنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې پرون په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو له یوې ډلې وسلوالو بریدګرو سره نښته کړې او 15 تنه وسلوالې وژلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې خبر پاڼه کې وویل د دې سره یې په مرکز کې د حقانی د شبکې یوه پلان شوې حمله شنډه کړې ده او د دې ډلې 2 تنه یې نیولې دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې اړوندې وسلوالې ډلې غوښتل په کابل کې پر پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړي خو دوی مخکې له دې چې دا پلان عملي شي د دې مشکوکو بریدګرو ځای وموند او د کابل په 16 ناحیه کې پرې عملیات ترسره کړل. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې جنګي مهمات او چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بسکشۍ د لوبې پر مهال ځان وژونکې حمله غندلې ده. دا حمله د امام صاحب په ولسوالۍ کې شوې ده چې د رپورټونو له مخې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون 10 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. په وژل شویو کسانو کې د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پلار او ورور یې چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانو شامل دي. ولسمشر کرزی ویلي د تروریستانو د ادعا خلاف چې وایي د بهرنیو ځواکونو پر ضد مبارزه کوي دا برید د بسکشي د عنعنوي لوبې پر مهال کړی چې په کې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی. دا پیښه پرون شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د چین پارلمان دا تصویب کړي چې شی جان پینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. جان پینګ تیر نومبر د هوجنتاو پر ځای د کمونیست ګوند او د چین د پوځ مشر وټاکل شو. دا ټاکنه په چین کې په لسو کلونو کې یو ځل کیږي څو واک ځوان نسل ته وسپارل شي. کله چې د چین پارلمان چې تر ډیره واک نه لري نن جان پینګ د ولسمشر په حیث تایید کړي نو دی به د هوجنتاو په څیر درې عمده وظیفې ولري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو رسمي سفر مسکو ته رسېدلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن وګوري. تمه ده چې دا دواړه مشران به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې پر روان وضعیت او دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. همدارنګه به محمود عباس نن د روسیې له صدراعظم دیمیتری میدویدیف سره هم وګوري. رپورټونه وایي چې د فلسطیني ادارې مشر به د مارچ تر 14 پورې په مسکو کې پاتې شي. په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو په ایسویانو پادریانو د ارجنټاین جورج ماریو بیرګوګلیو د راتلونکي پاک په توګه وټاکه. بیرګوګلیو د ځان لپاره د فرانسیس لومړی نوم غوره کړی دی. دی د امریکا له لوی وچې څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. د بیرګوګلیو ټاکل د فرانسوي پادری جین لویس تاوران لخوا په لاتیني ژبه اعلان شو.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
تاوران وایي زه تاسو ته د خوښۍ یو اعلان کوم او هغه دا چې موږ اوس پاپ لرو. د کلیسا په 2000 کلن تاریخ کې فرانسیس 268 پاپ دی. فرانسیس لومړی خپل ټوله سابقه په خپل هیواد ارجنټاین کې تیره کړې ده. 68 کلن فرانسیس د ارجنټاین د کلیسا د عصر کېدو له امله چې په لاتینه امریکا کې له محافظه کارو کلیساو څخه وه پیژندل کیږي.
سلام قسیم سلام علیم او د همدنن لپاره د څوسرو شارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په اساس برابر سوي. کابل د تودوخې لوړه درجه ولستیټه درې اسمان برک. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه ولستیټه و اسمان برک. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه لس اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه اسمان برک او کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه لس اسمان برک اټکل سوي. لمتیامو مننه.
اسدی رادیو په منځنۍ سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. دا اسدی رادیو سهارنۍ خبری مچله د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي. د روان خبری مجلې په دوام مو په کابل کې د بګرام زندان د سپارلو په برخه کې د ولسمشر کرزی او د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان له خبرو خبرو. نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله څرګل شوې. دا به هم واوري چې د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته 14,600 امریکایي پوځیان سر شي. افغانستان هیله لري چې روان میلادي کال به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي شک کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا خبرداری ورکړ که د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري ځنډ وشي، د امریکا او افغانستان اړیکو ته به زیان واړوي. کله چې تیره شنبه افغان حکومت ته په بشپړه توګه د بګرام د زندان ورسپارل وځنډېدل، نو افغان چارواکو وویل په روانه اونۍ کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جوزف دانفورد خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل دا اجمل ان پرپورت کې.
د ولسمشر کرزی د ویان دفتر د ولسمشر لخلی وایي چې د باګرام د زندان پور سپارلو کې خند به د امریکا او افغانستان د اړیکو په زیان وي. د ارک څخه په یو خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی د چهارشنبه د ورځې په ماسپخین په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان د موافقه سره سم زر تر زر افغان حکومت ته وسپارل شي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د وینا پر مهال د باګرام زندان ورسپارنه مهمه او بلل او افغانانو یې د ملاتړ غوښتنه وکړه.
مور سره ودرېږه ځکه وکړه چې تر دې بر حق دی وسپاره زندانو له افغانستان ته اله کې بيګنا خره او دا به انشاءالله په دغه هفته کې تیرات تر شنبه یک شنبه پر بدا عملي کې نسو له عملي بیا یې پراره سره وکړه
ل بل خو د ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیزی د چهارشنبه په ورځ ازادې رادیو ته په یو مرکه کې افغان لوري ته د باګرام د زندان په سپارنه کې ځنډ د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستونزو له علتونو یوې لته باله. ایمل فیزی ویل افغان لوري ته د زندان د بشپړې او زر تر زر سپارنې په برخه کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی په رسمي سفر کې موافقه شوې و. خاغلی فیزی ازادۍ رادیو ته ویل موږ د باګرام په زندان کې د بهرنیو هیوادونو د یو شمېر بندیات باو د ورسپارنې غوښتونکي نه یو ځکه په هغې برخه کې تر اوسه موافقه نشته. د ایمل فیزی په وینا همدارنګه یو شمیر هغه زندانیان چې ډیر خطرناک دي او شمیر یې له 15 څخه تر 15 پورې دی او د افغانستان او بهرنیو ځواکونو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي. پرې موافقه شوې چې د دوی په اړه به د ناټو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ او د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په مشرۍ یوه ګډه کمیټه پریکړه کوي او پر یو میکانیزم به کار کوي. دا ښاغلی فیضي په وینا له دې سره به دا اندېښنه ختمه شي چې افغان حکومت یو شمیر خطرناک بندیان خوشې نه کړي. نوموړي وویل له دې پرته افغان حکیمیت ته د نورو ټولو زندانیانو د بشپړې سپارنې پریکړه شوې ده او موږ یې زر تر زره د سپارنې غوښتنه کوو.
ما دو تعداد زندانیانی که مکسم یا بیگانه هستن و یا هم تهدید جدی نیستن و باید کاملا
ښاغلی فیضي وایي هماسي چې ما وویل موږ د هغه شمیر زندانیانو چې یا بیګناه دي او یا هم جدي ګواښ نه پیښوي هغوی باید کاملا په واشنګټن کې د شوې موافقې سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. خو له بده مرغه لومړی د مارچ 9 نیټه وټاکل شوه. بیا وویل شول چې ډېر زر به تر دوشنبې پورې چې تېره شوه دا زندانیان افغان لوري ته وسپارل شي. اوس وایي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به وسپارل شي. نو داسې یو وضعیت خپله د اندېښنې یو سبب او د افغانستان د ملي حاکمیت څخه څرګند سرغړاوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي له دفتر څخه دا خبر پاڼه وروسته لاغې خپرېږي چې ولسمشر کرزي او جنرال ډانفورډ ونتوانېدل د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې هغه خندونه هوار کړي چې تېره اونۍ یې د زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. همدا جان سرغوند ورسته د ناټو د وی خبر پانې په حواله وایي چې دواړو خواو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغند خبراترو د دوام ژمنه کړي.
په راپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د امریکا یو ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په ارتباط خبري وکړي او په تیر بیا افغان دولت د بګرام د زندان د سپارلو پر مسلې خبري وکړي. په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د پاتې ستونزو په اړه به په راتلونکي کې بیا هم خبري کیږي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د کابل د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې د حامد کرزي د دې انتقادونو په ارتباط اورو.
تاسو لا پیغامونه
ولی خبرې کوم د افغانستان ولسمشر چې دی موږ بالکل د خبره یې ما یو په دې خبر چې یو ولسمشر یا د یو کور مشر د موضوعات چې د مملکت په سطح د ویني تبن یو شی دی ویني ځکه د خبره کوي او موږ د دې ما یو ک امریکایان نه زموږ سره کومه کوي صحیح ده موږ یې منو لیکن د دې وړخ د وضعیت هم د دوی دی چې یو څه خبره نه وي او نه هغه یو څوک یو چا باندې کوم اتهام یا اتهامات وارد کړي.
زما نوم خان محمد رمکی او دیموکریانو اوسیدین. دا زه خپل نظریات په حساب داس فکر کوم چې دا د مخالفینو توجه ځان ته جلب کړي چې دای مثلا د امریکایانو په ضد ده یا په تور د مثال دای دوی نه غوړي یا مثال د امریکایانو منافع دلته په اصطلاح نه غوړي په دې سب د توجه ځان ته جلبوي چې په آینده انتخاباتو کې د دې ملاتړ ځان ته را جلب کړي. زه داسې فکر کوم لوم د نو د وو کال یا اته کال چې دلته رهبری وکړو نو په دا یو کال یا نیم کال باندې نو چې د خپل پالیسی ته تغییر ورکړي نو فکر نه کوم چې دا کوم مثبت رول ولوبوي.
زما نوم ډاکټر مروان دی او د دغه څرګندونې داسې دی خو د حکومت نه لاس یو لس کال کی تر دغه ورځ پورې د دمدد په امریکایانو په زور ناشته چې نه دی نن نه دی نشته خو د دې خطر چې دا یو لکه خوانه تاریخ چې تکراریږي لکه څنګه چې نجیب ځان تبرات ورکړ کله چې روسان وتل نو دیم پویږي چې د اخرنې وخت د حکومت او 2014 کې د امریکایانو په وینا چې مونږ وسو د افغانستان نو دا یو د رول لوبي چې نه د امریکایانو په ځدی مو امریکایان افغانستان نه غوړي او دا ټول تبرګه ده کنه امریکایان وسید په به تمه کورنۍ جګړې دي هغه به هر کوڅه کې په هر ځای کې به بیا هغه پوستي او
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې پر امریکا د ولسمشر کرزي د وروستیو انتقادونو په ارتباط اورېدې. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله څېړل شوې ده او په دې خبري مجله کې به وروسته دا هم واوري چې د امریکا د استاسو د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وای په افغانستان کې د امریکا پوځي قمندانان او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې پلویان دي چې په 2014 کال کې د محاربوي سرتیرو له وتلو وروسته 14,600 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
نوروز ډیر ورځې پاتې نه دي، نن تقریبا تربیونه کم وخت پاتې دی، یوونه پاتې ده. وبخښي و بچا 15 دقیقې دی دروانی خبری مجله لند خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا خبرداري ورکړ ک د بګرام د زندان پورس پرلو کې د امریکا له لوري ځند وشي دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې پرون په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو لوي وسلواله ډلې سره نشته وکړه او 15 تنه وسلواله ووشل. ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بوسکشي د لوبه پر مهال ځان مجون کې حمله خندلې ده. د حمله پرون د امام صاحب ولسوالۍ کې وشوه. تمه ده چې د چین پارلمان دا تصویب کړي چې شي جان پینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. دا پریکړه به د چین پارلمان نن کوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو رسمي سفر ماسکاو ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن وګوري. په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو پادریانو د ارجنټاین جورج ماریو برګوګلیو د راتلونکي پاک په توګه وټاکه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د استاسو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وای په افغانستان کې د امریکا پوځي قمندانان او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې پلویان دي چې په 2014 کال کې له محاربوي سرتیرو له وتلو وروسته 1,600 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ د څرګندونې افغانستان ته له یو سفر وروسته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د امریکا د استازو د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر خاغلی مکیون افغانستان ته د خپل دریم سفر لپاره ترسولې و ورځ وروسته خبري اعلان وویل. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 1,600 امریکایي سرتیرو پاتې کیدل بچي د ائتلافي ځواکونو 6,000 سرتیري به هم ورسره وي. یو داسې انتخاب وي چې له ځان سره به کم خطر ولري. هوارد ماکیون همداراز وویل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټوز واکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد سره وکتل او نوموړي هم په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کینګم په څیر په دې شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلوي کوله. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پر سر له سیاسي او پوځي فشارونو سره مخ دی. تمه ده چې ولسمشر اوباما به په راتلونکي اونیو کې د 2014 میلادي کال له ډسمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2000 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 3000 روسیان ټپیان شوي او امریکا په میلیارډونو ډالر په دې هیواد کې لګولي. د دې اژانس د ریپورت په وینا په افغانستان کې د 6000 ائتلافي سرتیرو سربیره د 1,600 امریکایي سرتیرو پاتې کیدل تر هغه شمیر زیات دي چې تیر میاشت په بروکسل کې امریکایي او ناټو چارواکو بحث کړی وو. په راپور کې د یو چارواکي لخوا ویل شوی چې په بروکسل کې د 1000 څخه تر 2000 پورې د سرتیرو په پاتې کیدو خبرې شوې وي. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر لیون پنیت هم منلی ده چې په دې اندازه د سرتیرو په پاتې کیدو خبرې شوې وي، خو ویلي دي چې په دې اړه وروسته پریکړه نه وشوي. له دې وروسته پوځي چارواکو په ډاګه کړی و چې دوی په افغانستان کې له 2014 کال وروسته په خشمیر پوځي حضور غوره بولي او مخکې لدی چې په دې اړه ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړي دوی په کم شمیر د سرتیرو د پاتې کېدو خلاف څرګندونه کړي وي. تیرونه د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جیمز ماتیز ویلی وو دا په شخصي توګه په افغانستان کې د 1,600 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو سپارښتنه کوي او همداراز د فکر کوي چې د ناټو د تړون نور متحدین به هم د دې پنمایي یعنی 6,500 سرتیري په افغانستان کې پریږدي. راپور وایي یو شمیر نور جمهوریت غوښتونکي استازي چې افغانستان ته سفر کړی او هلته له پوځي قومندانانو سره کتلي هم په همدې شمیر د سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر هوارد بی مکیون ویلي دا ستونزمن کار دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان سره په دواړو خیز امنیتی تړون هم چټک کار وکړي او په عین حال کې په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر وټاکي.
خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونه ته نوریاس نوري کتنه کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه په ورستۍ غنه کې کرزی په خپل د امریکا ضد سرګندونو ټینګار کوي تر سرلیک لاندې لیکي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سیشن می پورز هلمن ولایت په سفر کې یو ځل بیا د امریکا ضد سرګندونو تکرار کړی چې ویلی وو د افغانستان په ناارامیو کې امریکا او طالبان دواړه لاس لري. ولسمشر کرزی د یکشن بی پورز د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل سره تر کتنې وروسته وویل چې طالبان د امریکا لپاره خدمت کوي، بیګناه ملکی افغانان وژني. امریکایي ملکی او پوځي چارواکو د کرزی دغه څرګندونې په کلک رد کړې. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم د دوشنبه په ورځ وویل هغه مفکوره چې ګواکې موږ به له طالبانو سره معامله کوو دا د هر هغه څه پر ضد چې موږ دلته ترسره کړي دي. د ورسپانې په وینا د کرزی دا څرګندونې هغه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کوي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر څرنګوالي څرخي. وال سټریټ جرنل ورسپانه په واشنگټن کې د امریکن پروګرس د مرکز د یو کارکونکي براین کاتولس د خبرو په حواله لیک چې ویلي دي کرزی د نازکو یخونو پر سر لوبه کوي. د بارک اوباما اداره غواړي د افغانستان اوږدمهاله ملاتړ وکړي، خو دا ډول څرګندونې دوی ته دا ګرانوي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو لپاره امریکایانو او د دې هیواد کانګرس ته قناعت ورکړي. بریتانوی ګارډین ورسپانه پر یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې او لیک چې طالبان ماشومان ته د پولیو د واکسین مخه نیسي. د نورستان والی تمیم نورستانی چې ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري ګارډین ته ویلي چې هغو طالبانو چې په یو شمیر هغو لرو پرتو غرنیو سیمو کې نفوذ لري ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د کلنی واکسین مخه نیولې. روغتیایي کارکوونکي نه پرېږدي چې هغه ماشومان چې اړتیا لري واکسین کړي. د نورستان دی والی په وینا د وایګل پر ولسوالۍ له درې کالو راهیسې طالبان واکمن دي. تیر دو کلونو کې ماشومانو ته د واکسین کمپاین عملي شوی، خو سږ کال طالبانو دغه کمپاین بند کړی دی. ګارډین ورسپانه دی والی له قوله زیاتوي چې وایي په نورګل ولسوالۍ کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي او هغه پاکستاني طالبان به چې په خپلو سیمو کې درې ځلې ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې وه ښایي پر افغان طالبانو هم په فشار راوړي چې دوی هم ورته کار وکړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله چې په افغانستان کې د واکسین د دغه کمپاین چارې تنظیموي لیکي چې وایي په ټول افغانستان کې طالبانو روغتیایي کارکوونکي له دې نه دي منع کړي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان میلادي کال تر پای به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړي. د دې وزارت مسؤلان وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د هیواد د سوداګرۍ او ترانزیت موجوده ستونزې هوارې کړي، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان دا مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو برابر نه دی. له کابل اسدالله الدین رپورټ لري.
د سوداګرۍ وزارت د مسولینو په باور کله چې افغانستان د ډبلیو ټي او یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي نو په هیواد کې به پانګونه نور هم پراخه شي. د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له معیارونو او قوانینو سره سم ځان برابر کړي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل هڅه یې دا ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی شینواري د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ته د افغانستان د چمتووالي په اړه داسې وویل
سره قوانین کار کردیم کې بیشتر از 23 قانون
مسوده دی. وای مونږ په دې برخه کې په قوانینو کار کړی او تر اوسه د درويشتو قوانینو مسوده هم جوړ شوې او نږدې 14 به سا کال د حکومت او ملي شورا لخوا تصویب شي. مونږ د معیاري کېدو او د جواز اخیستنې د بهیر په ساده کېدو هم کار کړی. غواړو چې د واردات او صادراتو ټول فیسونه منظم او د ملي سوداګرو په اختیار کې ور خاغلی مزمل ویل چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د څارونکو غړیتوب ترلاسه کړ او له هماغه وخت را په دې خوا د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د راپورونو پر اساس دا مهال 155 هیوادونه په دې سازمان کې غړیتوب لري او 13 نور هیوادونه یې د غړیتوب په انتظار دي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي هر کله چې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي نو د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت ستونزې به تر ډیره هوارې شي. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان به داسې ژر د دې سازمان غړیتوب ترلاسه نه کړي. د اقتصادي چارو کتونکي سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو ځان برابرول اسانه کار نه دی. دی وایي که افغانستان سر له اوسه خپل سوداګریز مقررات، ګمرکونه او بنادر له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي دا فرصت شته چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو که چیرې دا کارونه ترسره نشي شي نو نشي کولای د سازمان ته دنه نشي خو د سوداګرۍ وزارت وای چې په دې اړه یې د سازمان له غړو هیوادونو سره خبرې کړي او په تجربو یې ځان پوی کړی دی په دې سازمان کې د غړیتوب او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان او ایران سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې لري افغان سوداګرو په وار وار د ګاونډیو هیوادونو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي او حکومت یې په دې برخه کې په بېغورۍ تورن کړی دی
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لوی لسیزې څخه زیات وخت ولګېدی چې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز له سره جوړ شي په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د پخوانیو دوو جګو ودانیو پر ځای چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو له امله ویجاړ شوې یو نوی څلی جوړ شوی دی د ازادي راډیو د خبریال په امریکا کې کورتنی بروکس د نوي اسمان څخه په اړه د امریکایانو د هیلو او نظرونو پر اساس یو راپور برابر کړی چې مهمه برخه جانقه علي کوزای اوروي
په کومه ورځ چې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ غبرګولې ودانۍ ونړول شوې د وخت خروال رودي جولیانی اعلان وکړ چې دا ودانۍ به بیا پورته شي جولیانی ویلی و مونږ به بیرته جوړې کړو مونږ به له دغه حالت څخه د تیر وخت په پرتله په سیاسي او اقتصادي لحاظ ډیر غښتلي راووزو دا اسمان څکه به ټول له سره جوړ شي له یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې وروسته دا دی د ازادۍ څلی یا فریډم ټاور بشپړېدو او ګټه اخیستو ته نږدې شوی دی د نیویارک ښار په زړه کې دا ستر ټاور یا اسمان څکه به د لویدیځې وچې تر ټولو جګ ټاور وي د دې ودانۍ وروستی مخروطي منار چې 144 متره اوږد دی د ودانۍ ساحې ته د انتقال په حال کې دی او کاریګر او انجینران هوا ته انتظار باسي کله چې باد کمزورې او یا بیخي نه وي دوی به دا منار د ودانۍ سر ته پورته کړي له بشپړېدو وروسته به د نړیوالې سوداګرۍ مرکز یا فریډم ټاور 1.26 فوټه جګوالی ولري چې دا عدد د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ لنټې سره برابر دی د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د نوي ټاور یا ودانۍ ساختماني نقشه یا جیومیټریک ډیزاین له 2000 څخه د زیات شمیر سپارل شوو نقشو یا ډیزاینونو لمن څخه غوره شوی دی درینا ګریګوري په نامه ښځه چې د نړیوالې سوداګرۍ غورځول شوو ودانیو ته نږدې د یوې ابتدایي ښوونځي سکرتره ده په ودانیو باندې د تروریستي حملو پر مهال په ښوونځي کې وه دا په دې باور ده چې د نوي ټاور یا ودانۍ جوړول د نیویارکانو د قوت څرګندوي دي
زه فکر کوم دا به په یقین سره داسې شی وي چې موږ ته به را په زړه کوي چې موږ سرسخت خلک یو او هیڅ شی مو نشي درولی
شپږ 50 کلن مسلمان کبیر جان مګیهان چې د نړیوالې سوداګرۍ په څنګ کې د الفرح مسجد څخه خبرې کولې وایي چې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز یادگار یا خاطره له ټاور څخه د تزیات اهمیت لري
ازادي راډیو ته د اتصالاتو د شرکت لاري را رسیدلې سمې سونه د دې چې خالد لغمان لیکي له حکومت هیله کوي چې د ډاکټرانو غم مخري یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی له میدان وردک نه لیکلی دی د جلریز په جلریز کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په کمپ کې د افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نشته سویده عبدالرحیم الله بغلان لیکلی دی زموږ په ولایت کې معارف ته توجه کم ده او باید چارواکي دې ته توجه وکړي وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تیاری سی بمباری کوله هغه وخت کې سکون راسوي
په کور کې څوک اسدي
په کور کې زه ما اولاد کو نه ملي
د خرڅ مصرف لکومه پیدا کېته
کله شو کوم اول د باغ زنانه کې و باغونه و بیل می وخه د امڅه کوم کې د باغ زنانه و راکړې شاله نامه ام راکړې خون شان یو سره
څنګه نو بیل وحل تاسو سخت نه و
څنګه سخت نه و او مجبوری و نو
به 100 روپۍ درکولې
2.5 روپۍ راکولې دا اوس کوم سال کله شو کوم هغه کومه غریب می ډیر روانه تیر سنې
او کور دې دې کله شو کې کنه دغه کور خلک څه رقم وزيات سره کوي
خو وزيات کاو
مثلا څه رقم خو وزيات
مثال دی به وا قطغی پات کېده قطغی را کاو مثال دیوانانو زاړو نو وی دا کاول
د کلمو خلکو درکړې دي
وو بیا
چې یو ځلی کالی مینځل کنه څو روپۍ درکولې؟
کالی په میاشت دی راکول $100 راکول. کله شوی می کوله، کوټې می پاکولې، ظرفونه می مینځل، ډیر کار می کوم.
څنګه دې پیدا کول؟ مثلا څنګه پیدل چې یو کور کله شوی د ضرورت لري؟
یو دفتر غوندې و، بیا هغه دې ما نوم را ووته، بیا ماته زنګ را وکړه، بیا ورغلم، بیا هغه یو کور ته بوتلم.
ځینې ښځې دي کنه کله چې پیسې ونه لري ګدایي کوي خو کار نه کوي. تا په نظر دې خو دا کار څنګه ده؟
ښه کار نه ده. زه خپل لاس لري زحمت واسي خو به برو.
ته څه غواړې چې سره کم یو ژوند ولرې؟
حیوانان مې کسي، درس وایي، با تربیه غرب سي.
د یوې افغاني مېرمنې څرګندونې مو واورېدې چې د خپلو ماشومانو